ار شریکاو.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړه د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبريالانو پراخ خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلي دي چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او دا د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوې. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبره سرچینې له قوله ویل شوې چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سمه توګه د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړی چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصولو او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقیقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثق درم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
د افغانستان
رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلان نیولي او ګواښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطن بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوري رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستان بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکار شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیس کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د
کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چوکی ولسوالی اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لمړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمه چې نور د اوسېدونکو دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر مشکلات لرو. دې ځکه چې د نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي، موږ د موجساتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته بس یو سرپنا برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تیر کړو، لږ په آرام تیر کړو. موږ دلته هیڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاستنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزنی. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویه ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لا لس کلن نه و چې هنرمند وګتوي غږول پیل کړل او ډیر میناوالې پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوې دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لا لس کلن شوې نه و چې پیل کړی و. ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نه هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره یې په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي.
موسیا جان هم چنان د انګلستان
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږونکی و. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لري. وروستی ځل فکر کوم که تیروتی نه وم 2020 کال به و چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړم.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
زما اوسیار جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکیز زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
Oh, د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوی ډیره افغان میرمن سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزی سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده خو لا هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلی دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسیږي او مننه کوم چې زما د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو راپدېخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل امینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دېخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. تدینا محکمه هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راوتلې؟
ډېر دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل دغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چې ته د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده وو، بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زبا یو شعر چې ما څومره دا وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنۍ حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوې دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی وو، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر وو دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبا خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، عجیبا خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي، عجیبه خلق دی رنا و نا تیاره جوړوي په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي بیا د عربو جهالت یې که ژوندی په تاریخ بیا د عربو جهالت یې که ژوندی په تاریخ بیا مو د هیلو په ژوندونې جنازه جوړوي کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي د لیونتوب نیلی یې درومي د اسمان په لوري د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای خدا مخلوق ورته خندونه او مسئله جوړوي زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زاهد بې جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي پاچا تر کله به چا چاته زولنه جوړوي د وخت خدایان مې که هر څو ټیټوي سر ځمکې ته د وخت خدایان مې که هر څو ټیټوي سر ځمکې ته پښتون تندی مې بس یو خدای ته سجده جوړوي ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه دا مې په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي لیونۍ زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا افغانستان وروسته خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي د څه یو څه شته
والا ډیر اڅ دی کته هم چې په وخت کې مونږ ماشومان او یعنی اکی دیش دیم پیاد نشی خو بیا هم ګمان کوم چې دیم پیاد کیږي که ژوند مودل وو یعنی مونږه متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور مېرمن وو مونږ په مکتبونو کې وو درس مو وایلو ډیر ښه ګاونډیان مو درلودل د خپل جماعت ته بوتلو درس مو وایلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې پیاد کیږي د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تلله ما د خپلو ملګرو کور ته به تلله ما دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساتلې کولې یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو پېښور ته ولاړلو بیا شرایط لږ زیق شول، مثلا زه ډیر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونږ پیژندل، ډیر خپل خپلوان او اخه ګاونډیان په سلا نشته وو. د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیال ژوند را په یاد کېږي کابل.
مګر زه غواړم یو ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصا کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعر په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې په یاد کېږي، زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنډ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو لوزکې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسلا جوړولې، د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح به هم کولې د کورنۍ سره، لکه تللو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا که ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځنه پیاد کېږي هم، چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا پکې شته دی، که څه هم زه ډېر ځانته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنی چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې و، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځانته داسې فکر کوم چې زه مغه دی کلي یو څوک یم، دا مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم، دا مغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر ته دی لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت مې چې تیر کړی دی، زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعری کوي هغه اصلي عمده مضمون مو دی شعر څه دی یعنی ډیر ټولنیز مسایل ته توجه د تاسو طبیعت ته متوجه ده مینا او شخصي احساسات ته متوجه ده زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغړی
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډیر ولسی دي ډیر وطني دي او دا خبر بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي د خپل خلکو په باره کې وي هغه واقعي تصویر ښکارا کوي لکه هغه د کلی ژوند دی لکه هغه چینه ده هغه ګودر دی هغه زموږ تاسو خادی دی په هغه بڼه باندې چې دی نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي د ما د کلی دي ژوند د افغانستان دي ژوند او زما خوښي هم ته ډیره پورې زما کشتی خورکې ده ما ته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډیر ژوندۍ شروع نه لیکې لکه ډیر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شروع نه لیکې خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زیږیدلې ما تر اوسه پورې په افغانستان کې له بده مرغه جګړه ده زموږ احساس زخمی دی زموږ ژوند زخمی دی او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم د خبرونه ګورم نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېر د وطن په باره کې دي او دا تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی او زموږ د لباده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي ډیر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی یعنی د خپل وطن په مسایلو باندې د نجونو په زده کړو باندې په سوله باندې چې په وطن کې په سلا یو ځای اوسیږو اتحاد او اتفاق ولرو او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو
تاسو کتاب لری کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه
بالکل ډیر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره یې صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصلاح فرق لري هغه چې زه کار کوم په اصلاح ډېره تخنیکي برخه ده نو به کله کله ډېر وخت نه پیدا کیږي چې لیکل وکړم لږ وزن لري پاتې شم او فکر مې په ډېر خپل کار کې وي په ژوند کې وي یو څه مو د لږ پیسې لارم شوی وم خو بیا ډېر وخت داسې کیږي چې ځینې پیښې وشي بیا هغه پیسې احساس راوپارېږي هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم یا په اونۍ کې لیکم یا په میاشت کې لیکم هغه څومره وخت پیدا کیږي هغه خپل په اصلاح حالې ځلې کوم یو څه خامه خالیکم
تاسو ویل چې کله مو احساس راو پریږي یا یو پیښه وشي یا مسله پیدا شي یا موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راو پروي نو تاسو شعر لیکي دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جوړان کرښې په وګدو کې جګړه روانه ده په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوس یې هلته یو لوی حادثه راځي نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې ستا پر فکر ستا پر احساساتو اثر کوي نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی
بالکل باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم په ځینې کارونه باندې مصروف وم خو دا فکر را سره و لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما په پیدا نه شو چې زه کېږم هغه خپل فکر چې څه مې فکر کې وو هغه ولیکم او زه ګومان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که پهغه باندې په اصلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوي دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یک شنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوي، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو، خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونې په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو، د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر ازم و برمه، د افغان نشو دا غر. که لوږه تند غم، که بی وسی او مجبوری وه، خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هرڅو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه. زما وحیدې زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدې جانې، کولای شئ یا غواړئ د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی، مو کړی، ماشومان لرې که نه لرې، کلان راته ووایاست چې خلک تاسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده میکړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې انشاء الله خوشاله يم د کورنۍ سره په هالند کې اوسېږم.
ترخه تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې د ازادې ملما په خبرونه کې مو مرخه واخیسته. کور مو ودان،
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو بخیر انشاء الله.
د ازادي ملما
نکڑے